8 صبح را نشان می‌دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون استودیو را به همکارم احمد شیبر می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کو دا ازادي رادیو د دې سات د خبرونه لوی برخه ازادي رادیو یادوی مجلی پروگرام ته ځانګړي شوی ده، خو په خبری برخه کې به وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د مشي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې خبرې کړو. تر هر څه مخکې خبرونه کابل نن د لسکونو هیوادو او نړیوالو سازمانونو د غونډې کوربه دی. برښنا شرکت ژمنه کوي چې ډېر ژر به د برښنا رامنځته شوې ستونزه حل شي، او د ایران د حکومت ویاند او د امریکا د ملي امنیت سلاکار په کورونا اخته شوي. کابل نن سیشن به د سام د دوهم یا وسلي غونډې کوربه دی. د افغانستان د مالی وزارت ویاند وویل چې د دې غونډې مشي د افغانستان او فنلند حکومتونه او ملګري ملتونه کوي چې افغان ولسمشر اشرف غني به یې په خپلې وینا پرانیسي. شمروز خان مسجدی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې کیږي.
اساسی خبرې د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. دا غي وروسته به بیا د جنیوا په کانفرنس کې د دوارخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ
د سام لومړی غونډه چې پرون د سباندې سلويشتو هیوادو او نړیوالو ادارو د اساسو په ګډون په کابل کې جوړه شوې وه، هم دوی برخې درلودې چې په یوه کې د کورونا ویروس له کبله د اقتصادي اغېزو او د دې ستونزې د هواري پر لارو چارو خبرې وشوې، او په دوهمه برخه کې د افغانستان پر پراختیا او سولې بحث وشو. شاغلی مسجدی وویل چې په لومړۍ غونډه کې د افغانستان د مالی وزارت او د ملي امنیت شورا استازیو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مرستیال، د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې او هم د مدني ټولنو او ځینو خصوصي سکتورونو استازیو برخه درلوده. د افغانستان مالی وزارت وای په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره د مالی ژمنو په اړه د جنیوا د راتلونکي غونډې په اړه هم خبرې وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوې اقتصادي ستونزې په هواري کې د مرستې ژمنه وکړه. وانګي د افغانستان، پاکستان، چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ناوخته جوړه شوه دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته وویل چې دغو هیوادو دغو لوړپوړو چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په پام سره پر دې ټینګار وکړ چې د دوی مرستې به هغه مهال لا اغېزمنې تمام شي او ټولو ځپل شویو کسانو ته به ورسی شي چې په افغانستان کې اوربند ټینګ شي.
د صحیح اغېزونو او کاریو په هکله او په دې هکله چې د کرونا ویروس اغېزمنه مبارزه وشي، زیاته کړه چې دا امر تر هغه ناشونی ده چې بشردوستانه اوربند تامین شي. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه تر څو بشردوستانه اوربند تامین او د افغانستان جمهوري دولت سره د سولې خبرو اترو ته آماده شي.
لاسوجي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان برښنا شرکت وایي تر خپل وسه کوي چې ډیر ژر له ازبکستان څخه نور 200 میگاواټه وارداتي برښنا افغانستان ته انتقال شي. تاجکستان ویلي چې د اوبو د کموالي له کبله نشي کولای ټول 350 میگاواټه برښنا چې له افغانستان سره یې ژمنه کړې برابر کړي. د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی د دوشنبه پروسازاجي رډو ته ویل چې د ازبکستان د برښنا په وسیله دوه سر به د کابل او څو نورو ولایتونو د برښنا سونه هوار شي.
تاکه شو له خاص ډیر ژر 200 نور اضافي میگاواټ برښنا هم د ازبکستان څخه واخلې چې مجموعا 300 میگاواټ سره د واردات څخه شي، چې سره له تاجکستان به 200 سالويخت ته جګیږي او موږ 100 میگاواټ خپل تولیدات داخلي لرو چې دا خپل عامل دا دی چې موږ کولای شو چې قسمن یعنی پرچوي بوي خو ډیر کم پرچوي بوي اوس موږ هیله د وطنوال نه دا دی چې هغه کوم مسافې دې په دې برخه کې له موږ سره کوم مسافې وکړي.
تاجکستان ویلی چې یوازې 26 میگاواټه برېښنا افغانستان ته اوس صادرولی شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکې اونۍ اوکراین ته راشي او د هغې اوکراینۍ الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري په اتمه په ایران کې وویشتل شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې خبري غونډې ته وویل شرایطو ته په کتو چې څه شوي دي له ایران به د ډیر تاوان غوښتنه وکړو. شغلی کولیبا زیاته کړه چې دی د تاوان اخیستو اندازه نشي بیانولی او د خبرو په ترڅ کې به دا معلومه شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل د جولای په 9 او 10 چې په دې اړه کومې خبرې کیږي اوکراین به د ټولو هغو هیوادو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیښه کې زیان وراوښتی دی. د اوکراین په مسافر وړونکو الوتکه کې چې د جنوري په 8 په تهران کې د پوز په توغندي سهمن وویشتل شوه ټول 168 سورلۍ ووشل شوې. په دوی کې 14 افغانان وو. د افغانستان حکومت د دې افغانانو کورنیو ته د تاوان غوښتنه کړې ده. د ایران د حکومت ویاند علي ربي په کورونا وایروس ته اخته کېدو له کبله په روغتون کې بستر شو او ایراني رسنیو دا خبر پرون ورکړ. بل لورته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په کورونا وایروس اخته شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کووید-19 ناروغي اخته شو. ازادي راډیو په منځني سبد ولسمشر نبی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او د ناتو د غوښمن اترد ماموریت په دې هیواد کې د بیړنۍ اوربند او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشه شهرزاد اکبر د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یوناما نوی راپور ته په اشاره آزادۍ راډیو ته وویل چې دا ډول قربانۍ د منلو وړ نه دي. دغه راس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم ویلي چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي څو د سولې خبرو ته لاره هواره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر د دوشنبې په ورځ په یوه نوي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1202 ملکان په افغانستان کې وشل شوي دي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ جوبلې په اړه د یونما ورستی راپور د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت اندیشنې راپارولې دي. په دې راپور کې افغانستان د نړۍ په سطحه د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامن هیواد بلل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جګړې د ټولو اړخونو څخه د سمدستي اوربند او د سولې خبرو د پایل غوښتنه لري.
آمار بلند تلفات ملکی در 6 ماه گذشته قابل قبول
دوی پا دیروش پر میاشتو که در ملکی تلفات لورش میره به هیچ صورت در منلو نده. در افغانستان در بشری اپن خپلوا کمیسیون پا وار وار در تاوتریخوال در کمیدو در اوربان او در سول خبرو در پایل غوشتا نکرده. در دیل پر چی در ملکی وگرو در مرکروب لی مخوانی ولسی او پا مجموع که بشری حقونو تا در خلق در لسرسی امکان برابر سی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د دوشنبه پرز په یو نوی راپور کې ویلي چې د روان 2020 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 1202 ملکي وګړي په دې هیواد کې وژل شوي دي او 2016 نور ملکیان ټپیان شوي دي. د غشمیرې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله په ملکي مرګ ژبله کې 15% کموالی شي. خو د یونما په راپور کې راغلي چې د دغه کموالی اصلي علت د نړیوال ځواکونو د عملیاتو کموالی دی، نه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو کموالی. په دې راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز له طالبانو او حکومت څخه غوښتي چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته حاضر شي. د غوښتنه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې کړې ده. نو موري ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې راکم شي.
The violence is too high. The Yunama report.
They wait out rikhwali der lwar dai. The Yunama report da mulki talafat pa ra juziyat war kridi di. Mush tola pohi ju chi da tawtrikhwali la deri do sara mulki wagri der ba ya prekawi. Benan tawtrikhwali bayat kam si to fursat walaru da sule par lor harakat wokru.
Sustainable peace pathway.
په یوه وخت کې ناتو د هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نمنل ورته او تاریخوالي په افغانستان کې ډیره ملکی مرګ جوړ لاړولې ده. دغه سازمان پر ټویټر لیکلی چې د تاریخوالي پر دوام د طالبانو ټینګار د سولې فرصت ته زیان رسوي. نو له طالبانو غواړي چې د تاریخوالي په کمولو سره پر خپل ژوند ودرېږي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د یونما په نوي راپور کې طالبان د یادې ملکی مرګ جوړلې د 33 مسول بلل سوي دي. خو دغه ډلې بیا د یونما راپور رد کړي او بیا اساسه بللای دی. د وسلواله طالبان ویان زبی الله مجاهد د دوشنبه پر اس پی ویلامی کې ویل چې یو نمخ په اورستې راپور د غوښمیرو پر اساس چمتو کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا یې تر لاسه کړی دی. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د ملکیانو د تلفاتو ډیروالی خلک د سولې پر بهیر بے باور کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دغه توافق لمخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې وسو، طالبانو خپل جنگلیو ته سپارښتنه وکړه چې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې خپل بریدونه ودروي، خو د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړې دوام لري. د سولې خبرو د پیل لپاره د ټولو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړو شدت نه دی کم شوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د ټولو ټیسټ شوو مواردو په شمیر کې 14.15 سلنه کموالی راغلی دی. د غشمیری په دولتي روغتونونو کې د مشکوکو نمونو په ارزونه پوري اړه لري او خصوصي روغتونونه پکې نه دي شامل. خلک وايي ډېری ناروغان اصلا روغتونونو ته مراجعه نه کوي. تفصیل له کابل د اساسي رادیو د خبريال خان محمد سین پورا پور کې.
سره له دې چې په اکثرو کورونو کې بداسې ناروغان وي چې د کووید 19 علائم ولري یا په اخته وي، حکومت ناروغان چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کوي په شمیر کې کمواله راغله ده. خو په ورته وخت کې خصوصي روغتونونو ته د دغو ناروغانو ورتګ ډیر شوه ده. مونږ افغان جاپان روغتون ته ورغلو، هغه روغتون ته چې د کرونا وایروس د خپرېدو په لومړیو کې پکې ډیره ناروغان بستر وو، خو نن وضعیت بدل شوه او ناروغان ورته لږ ورځي. د یاد روغتون دهلیزونه چې څو میاشتې مخکې له ناروغانو ډکو اوس تش دي، او ډیر لږ کسان لیدل کېږي چې د کرونا وایروس د ټیسټ لپاره دغه روغتون ته ورځي. خو پښتنه دا ده چې خلک ولې دولتي روغتونونو ته لږ ورځي. ځینې کابل خاریان په دې باور دي چې د دولتي روغتونونو تجهیزات او وسایل د خصوصي روغتونونو په پرتله لږ دي. له دې امله پرې د خلکو باور کم شوی ده. د کابل اوسیدونکي احمد ولی او نادره وایي
وضعیت داسې وو چې د مریضانو بیروبر ډیر زیات وو او صحیح خدمات یو څه ښه ارزانه شول خلکو دپاره. د دولت امکانات هم دومره نه ول چې خلکو ته په هغه سټنډرډ باندې چې باید صحیح خدمات ارزه شوي وای ارزانه شول. نو په دې اساس باندې د خلکو اعتبار چې په دولتي شفخانو باندې یو څه کم شو.
به خاطر یک مردم به شفاخانه های دولتی که اشتراک نمی کنند به خاطر تداوی، چون هم وسایلش ندارند، از خاطر مردم به شفاخانه های شخصی مراجعه می کنند.
اوس خصوصی روغتونونو هڅه پیل کړي چې د کرونا وایرس د تشخیص لپاره ډیر اسانتیاوی برابر کړي. د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یو خصوصي روغتون د پرانستلو په مراسمو کې وویل په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې په کرونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې سباندې 14% کمی راغلی ده. حال دا چې پخوا د دغو مثبتو پیښو شمیر 10% و.
که 141 مورد سامپل گرفته شده که تنها 121 واقعی مثبت داشتیم. به این
وسو یو څلوېخ نمونه واخیستل شوې، یوازې یو سلو یو شته مثبت وی. دا په دې مفهوم دی چې د مثبتو پیښو شمیر 14.15% دی او دا یو ښه خبر دی، خو معنا یې دا نه ده چې د کرونا له بحران څخه وتلی یو. تر هغې چې د مثبتو پیښو فیصدي 15% ته ټیټه شي، بیا نو ویل شو چې کرونا ویروس کنټرول شوی او عادي حالت ته راګرځېدلی یو.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې له تېرې 1.5 میاشتې راهیسې په کابل کې 15 روغتونونه توانېدلي چې پر کووید 19 اخته کسان تشخیص او خدمتونه وکړي. د رسمي شمیرو له مخې په تېرو 23 ساعتونو کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 121 و. په افغانستان کې دا مهال پر کووید 19 د اخته ناروغانو ټول رسمي شمیر 14,155 کسانو ته رسېدلی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 نیولای شي. دا ازادي رادیو د دې سات د خبرونې لوی برخه ازادي رادیو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده.